پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوي دي. زه شاهین بنیریم او د مشال ریډیو په دغه ساعته خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تبصرې لرو. خوړمبي د اسرار لم مومن نه د دې وخت خبرونه اورو.
سړی مشهورم به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان وایي له افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه د ازغن تار لګول ترګری سره د مبارزې او امنیت لپاره ضروری دي. د پاکستان بونو چارو وزارت د بلوچستان په پنجکور کې د ایرانی ډرون الوتکې د راغورځولو پخلی کړی او د عراق دفاع وزارت وایي داعش وسلوالې ډلې په موسل کې یو تاریخي جماعت نړولې. خبرونو تفصیل. پاکستان وایي افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه د ازغن تار لګول له ترګرۍ سره د مبارزې او امنیت لپاره ضروری دي. د پاکستان د بنتور وزارت ویان د نفیس زکریا پرون مشال ډوتول چې کابل او اسلام آباد دواړو پر دې اتفاق کړی وو چې ترګري د دواړو شریک مسله د ولې یو بل سره په ملاتړ به د دې مخ نیسي.
دواړو ملکونو په دې اتفاق کړی و چې دا د دواړو ملکونو مشترکه چیلنج دی او دا به د یو بل په مرستې کول وي او په پولی د ازغن تار لګول هم زمنګ په حفاظتي تدبیرونو کې دي.
یاد وي چې پاکستان په وزد نه په ورځ ویلي وو چې د امنیت ښه کول لپاره به ډېر زر له افغانستان سره پر پوله ازغن تار لګول پیل کړي. خو د افغانستان د قبایل او سرحدونو د چارو سرپرست وزیر غفور لیوال تېر ورځ مشال ډوته وویل چې افغان حکومت د پاکستان دا ګام نه مني. د پاکستان بانو چارو وزارت د بلوچستان په پنجګور کې د ایرانی ډرون الوتکې د راغورځولو پخلی کړی. د بانو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان هوایي ځواک دغه ډرون هغه مهال وویش چې څه وخت یې د پاکستان درنه له 3 نه تر 4 کیلومتره پورې الوت کاوه. د پاکستان بانو چارو وزارت وایي چې په دې لړ کې یې له ایران سره د معلوماتو بدلون کړی. ورته یې ویلي دي چې دا الوتکه یې ځکه ویشتي چې نه خو پر دې کومه نښه وه او نه هم ورسره په دې لړ کې معلومات شریک شوي وو. یادوي چې 13 میاشتې ایران پاکستان ته خبرداری ورکړی وو که د سنی وسلوالو ډلو پر ضد یې عملیات ونه کړل نو د پاکستان درنه به د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي. د ایران تور لګوي چې پاکستان لازمه کې وسلوال د دوی په هیواد کې بریدونه کوي. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د ټوی ګنز یا کھلونا وسلو پر خرڅولو بندیز لګولی. پرون د پېښور مرستیال کمشنر ثاقب رضا اسلم مشال ډوته وویل چې د قانون 144 مادې لاندې یې دغه بندیز ځکه لګولی چې نقلي ټوپک او تمانچې د ماشومانو په نفسیاتو بد اثرات غورځوي.
د پلاسټکو د ټوپکې تمانچې ماشومان سخت دریځې ته اړوي. ماشومان لا په کتابونو رنگونو او نورو خو شیانو باندې سات تیرې پکار دی.
د پېښور مرسیال کمشنر زیاته کړه چې د بندیز لګولو وروسته یې د پېښور له یو شمېر دوکانونو غټ کلونه وسله ترلاسه کړې خو دوکانداران بیا وایي باید حکومت د دې وسلو په جوړولو بندیز ولګوي. مشال ډوته غوښتي. اروپای ټولنې د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه. د چهارشنبې په ورځ په بروکسلز کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرې پیډریکا موګیرنی اعلان وکړ چې بلجیمی ډیپلوماټ رونالډ کو بیا په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. موګیرنی په یو بیان کې ویل چې د اروپای ټولنې نوی استازی به په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات د هڅو ملاتړ وکړي. ټاکل شوی چې نن په کابل کې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د ارګ او ولس ترمنځ غونډه پرانیستل شي. د مشال ډیو خبریال وایي دې غونډې ته به افغان ولس مشر اشرف غني اهم وینا وکړي. تمه ده چې دا غونډه تر غرمې مخکې پیل شو تر ډیره به پکې پر اقتصادي موضوعاتو خبرې وشي. اروپای ټولنې د دې هرکلی وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسون به نن د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغو انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یوناما مشر تادمی چې یاماموتو وکړه. د یاماموتو تر دې اعلان وروسته د اروپای ټولنې استازي د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دا یو مثبت ګام دی چې اخیستل شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو لپاره د بودیجې ستونزه لري، د لاجستیکي امکاناتو نه موجودیت او ناامني هم د لارې خنډ دي. د امریکا ولسمشر د سعودي عرب د نبی ولی عہد د ټاکلو مبارکي ریاست ورکړه او ټینګار یې وکړ چې له سعودي عرب سره به اړیکې لا پسې ټینګې کړي. د سعودي عرب د خبري اجانس په وینا دغه هیواد بادشاه سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی محمد بن سلمان د یو فرمان له مخې ولی عہد وټاکه. بادشاه سلمان د خپل وراره 55 کلن محمد بن نایف پر ځای خپل 13 کلن زوی محمد بن سلمان ولی عہد کړ. نوی ولی عہد ته د صدارت مرستیالي اهم سپارل شوی ده. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موسل کې یو تاریخي جماعت نړولې. النوری جماعت چې مناره یې ډیره لرغونی وه د چهارشنبه په ورځ په بمونو والوزول شو. دا جماعت په 1902 کال کې جوړ شوی و. د دې جماعت مناره چې د الهدبا په نوم مشهوره وه په لرغونو آثارو کې شمیرل شوې وه. د داعش مشر ابوبکر البغدادي په 2014 کال کې په همدې جماعت کې څرګند شوی و او له دې ځایه د خپل خلافت اعلان کړی و. او اخیری خبر د هاکی په لندن کې روان د هاکی نړیوال کپ د کوالیفاینګ مرحلې په کوارټر فائنل کې نن پاکستان د اولمپیک چمپیون ارجنټاین سره لوبه کوي. پاکستان د نړیوال کپ ټورنمنټ د وتو لپاره په کېدونکو میچونو کې درې میچونه بایللي او د سکاټلند خلاف یې یوازې یو میچ ګټلی. د سکاټلند او کینیډا ترمنځ د میچ برابرېدو له وجې پاکستان په خپل ګروپ کې څلورم نمبر ته پورته شو او همدارنګه کوارټر فائنل ته ورسېد. دا تر دې محل مشال خبرونه
خبرونه مورد اردوونکو پروانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د غ راپورونو هم اوریدئ شئ. پاکستان وایي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان افغانستان ترمنځ په پوله ازغن تار خوروي. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر وایي
هر ډول موانع جوړول د سیمې له ثبات سره کومه مرسته نه شي کولای، مګر د سیمې د خلکو د بیلتون او د حقوقو د پایمالېدو باعث وګرځي.
پاکستان د ایران د بی پایلټ الوتکې د راغورځولو د خبر پخلی کړی دی. د پیښور ډیپټي کمشنر په سیمه کې د ماشومانو د لوبو په ټوپکو تمانچو بندیز لګولی دی.
دیکھیں جی، بچوں کے لیے اچھے کھلونے بھی اویلیبل ہیں. یہ جو ٹائی گنز وغیرہ ہیں، یہ بچوں کو کے جو رجحانات ہیں ان پہ منفی اثرات ڈالتی ہیں، اس وجہ سے اس پہ پابندی لگائی گئی.
او زمنگ پونی زخبرونه مشارن لکی د نوموڑی خدای خدمتگار فضل رحیم ساقی په جوان او فن خبرې کو.
زوانه عمر چې سو پزیر خانو تیر شو، یا په کوشو کې د بیننګ پختنو تیر شو، نه د بچو په خون خبر شوم، نه د معلوم متا د مستې خوب د ازغو په بسترو تیر شو.
تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روزم ګډومبې موضوع ته د پاکستان پوز ویل دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پولې د ازغن تار لګولو عمل پیل کړی دی چې مرامي د ترهګرۍ مخه نیول او پوله خوندې کول دي. افغان چارواکیو دا کار غندري دي، ویل دي چې د سره به د کرخې دواړو خواو ته د اوسیدونکو خلکو ترمنځ فاصله نور هم ډېره شي. تفصیل اسلام آباد رفعت انجم راکی.
د نه په مخام د پاکستان پوز د عام اوریکو سانګې یا ایس پی ال لخوا جاری شوی د بیان تر مخه په اولنې پړاو کې به په باجوړ، مومند او خیبر ایجنسی کې تار لګولې شي، او په داسې ځایونو کې به د ټولو مخ کې د خاردار تار لګولې کیږي چرته چې د مداخلت پیښې زیاتې رامخته کیږي. دویم پړاو کې به بلوچستان او نورې پاتو سیمو سره پر تړلي پوله به حفاظتي خاردار تار لګولې شي. دا ایس پی آر تر مخه پاکستان پوز به په پاکستان افغانستان پولی پوزی چوڼه هم جوړوي چې مقصد یې د پولی سارن له لاخه کول دي. د پاکستان افغانستان ترمنځ پوله 3000 زیات کیلومتر اوږدوالی لري. دا کرخه په کال 1989 کې برطانوي واکمنو راخکلي، خو افغان حکومت یې له پاکستان سره د خپل رسمي سرحد په توګه نه مني. د ایس پی آر تر مخه محفوظه پوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده، او امن او استحکام لپاره د پولو د انتظام همکاري هم ضروري ده. د پاکستان پوز دا بیان راتلو پس د افغانستان چارواکو د دې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې پاکستان په ډیورنډ کرخه د داسې تاسیساتو حق نه لري. د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ازادي رادیو ته وویل چې دا کار د سیمې د خلکو د بیلتون وجه جوړېدای شي، او افغان حکومت د دا ډول اقداماتو مخالف دی.
د افغانستان له حکومت سره هیڅ ډول مشوره، هیڅ ډول پوښتنه او هیڅ ډول توافق په دې برخه کې وجود نه لري. اصلا د افغانستان حکومت په دې نظر دی چې د ډیورنډ پر کرخې پر فرضي کرښې باندې د هر ډول موانع جوړول د سیمې له ثبات سره کومه مرسته نه شي کولای، مګر دا چې د خلکو د دې سیمې د خلکو د بیلتون او د دې سیمه د خلکو د حقوقو د پایمالېدو باعث وګرځي.
خود دې په جواب کې د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویا نفیز کریا مشال لريو ته ویل چې بارډر میکانیزم یا پول د یو تنظیم د لاندې راوستل د پاکستان د ترهګرې مخنیوي تګلارې یو برخه ده. نو موړې وای
دونو سایډ نه جو ہے اس بات کی آمادگی کا اظہار کیا تھا کہ
دوڑوں ملکونو پدے اتفاق کرے او چدا د دوڑوں ملکونو مشترکہ چیلنج تے او دا بد یو بل پمرستے کول وی چ کم د پولو د سنبالخت انتظام منگ کو نو دیر اڑ کے دا منگ ہمیش لویلی دی چ دا زمنگ د طرح گرے مخنیوی د تگلاری ایو مهمه برخه دا او پ پولی د ازغن تار لگول هم زمنگ پ حفاظتی تدبیرونو کی دی منگ دوڑوں ملکونا پخپل منزی کومک کار کول غواڑو.
واضح دی وچ تیر کال 2018 جون میاش کې د پاکستان لخوا په ترخم پولی د خاردار تار لګولو فیصله شوی و چې د هغوی وروسته په پولی د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې رامخته شوې وي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان او پاکستان اړیکې هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. پرون په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل له امنیتي شورا څخه غوښتلي چې د افغانستان له خاورې بهر د یاغیانو د پټنځایونو پر ضد ګامونه واخلي. په دې غونډه کې د پاکستان استازي ملیحا لودی هم برخه اخیستې وه. هغې وویل چې طالبانو د افغانستان ډېره خاوره نیولې ده او خپل مرکزونه هم په افغانستان کې جوړ کړي دي. احمد شیبر نور جزئیات راکړي.
په دې غونډه کې د امنیت شورا 15 غړي او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادو استازو برخه اخیستې وه. د اوس لپاره بولیویا د امنیت شورا مهالنۍ مشي کوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د غونډې برخوالو ته وویل چې د افغانستان له پولو بهر دي د یاغیانو پناه ځایونه په نښه شي او د هغوی پر ضد هڅې وشي.
We have reiterated time and again.
پتیرو دو کلونو کې موږ بیا بیا دا خبره کړې ده چې افغانستان دوی اندیشنې لري. لومړی په سیمه کې د یاغیانو پر ضد جدي اقدام او د هغوی د لوجستیکي ملاتړ مخنیوي، دوم له پولي پورې غاړه د تیریو مخنیوي، خو تر اوسه امنیت شورا په دې دوو برخو کې مناسب او جدي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان استازي زیاته کړه چې د هیواد په څو سیمو کې د 14 طرحې په پاکستان کې جوړې شوې وي. محمود سیقل د مثال په ډول په کابل کې د خبرګولي د 11 منټي موټر بم حمله ته اشاره وکړه چې شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وشل شول. د وویل چې دا حمله د حقانی شبکې لخوا په پاکستان کې طرح شوې وه. خو بل لور ته په ملګرو ملتو کې د پاکستان استازي ملیحا لودی پر پاکستان لګیدلې تورونه رد کړل. دا وایي اوس د افغانستان د خاورې لویه برخه د افغان طالبانو تر واک لاندې ده. د هغوی پناه ځایونه هم د افغانستان دننه دي، نه د دغه هیواد بهر. زموږ د لوري د پاکستان پوځي عملیات وتوانېدل چې ټول تروریستان او یاغیان له افغانستان سره نږدې په قبایلي سیمو کې وځپي او بهر یې کړي. د امنیت شورا پرونی غونډه چې د سرمنشي انتونیو ګویترس په غوښتنه جوړه شوې وه، تر ډېره په افغانستان کې پر وروستیو بریدونو خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامي چې اماموت وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ګاونډیو هیوادو هڅې ډېرې ضروري دي.
The government and the Taliban need to engage directly.
حکومت او طالبان باید په مستقیم ډول مخامخ خبرې وکړي تر څو سیاسي حل لاره پیدا شي. چې په دې برخه کې د سولې د عالی شورا د نوي مشر ټاکنه د پام وړ پرمختګ دی.
Is a welcome development.
کسان په پرونی غونډه کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان ځانګړي استازي محمود سیقل وړاندیز وکړ چې د افغانستان له پولو بهر د یاغیانو پټنځایونه وځپل شي او طالبان د پتور لیست کې شامل شي. خو د امنیت شورا غړیو په دې برخه کې کومه پریکړه ونه کړه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت ایران سره نږدې په پنجګور ضلع کې د ایرانی ډرون الوتکې د راغورځولو د خبر تصدیق کړی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان هوایی ځواک دا ډرون هغه وخت په نښه کړی دی چې کله د پاکستان د پولی دننه د لدریونه تر 300 کیلومترو په فاصله باندې الوت کاو. تفصیل د رابعه اکرم خان پراپور کې و.
د پاکستان خارجه وزارت تصدیق کړی دی چې ایران سره نږدې په پنجګور ضلع کې ایرانی ډرون غورځولی دی. د پاکستان خارجه وزارت د خبر پاڼې تر مخه چې د پاکستان هوایی ځواک دا ډرون هغه وخت په نښه کړو چې کله دغه ډرون الوتکه د پاکستان شاخوا 300 کیلومتره حدود کې راننوتې وه. د پاکستان خارجه وزارت بیان وایي چې ایران سره په دې لړ کې د معلوماتو تبادله کړې ده او ورته ویل شوي دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو دا بې پایلټ الوتکه ځکه په نښه کړي چې په دې سنخه نه وه او نه د دې د الوت په اړه ورسره معلومات معلومات شریک شوی وو. دا بے پائلٹ ایرانی الوتکه د ګل پورس د پاکستان جی ایف 17 جنگی الوتکه د بلوچستان په پنجګور ضلع کې راغورسولې وه. پاکستانی مطبوعات د امنیتي سرچینو په حواله وایي چې دا ډرون الوتکه د جوسې په مقصد د پاکستان سرحدي سیمې ته راننوتې وه. سوره زبران ده هم په پنجګور ضلع کې د ایران لخوا وشتل شوی په ماټر ګوله کې یو لسی چارواکی وژل شوی وو. په دې ورسو کې د ایران د خارجه وزیر اسلام آباد ته د دورې په موقع دواړو ملکونو اتفاق کړی وو چې پوره نور محفوظ جوړولو لپاره به اقدامات وچتوي او استخباراتي معلومات به هم شریکوي. 13 میاشت ایران پوز مشر د نه سرحدي پوزیانو د وژنې ورسو پاکستان خبردار کړی وو چې د سونی وسلوالو پر ضد کاروایی و نه کړه نو د پاکستان د نه بد وسلوالو پټنسیونه پنهخه کوي. خو دې لړکی پاکستان خپل احتجاج ریکارډ کړی وو او ویلی وو چې داسې بیان د رورولې د تعلقاتو پر ضد دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پیښور ضلع انتظامیه په ښار کې د ماشومانو د لوبو په ټوپکو تمانچو بندیز لګولی دی. دکاندارانو ته ویلي دي چې دغه رقم وسلې نه خرڅوي. د پیښور ضلع ډیپټي کمشنر ثاقب رضا مشال لیډو ته ویلي د اختر په موقع د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یو سل سلور څلوېښتمه دفعه هم عملي کړې ده. د پیښور دکانداران وایي باید حکومت د دې بندیز عملي کولو نه وړاندې دوی خبر کړی وي. غلام غوس په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د پیښور ضلعي انتظامیه د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو په خرڅولو د دپا یو سل سلور څلوېښتمی لاندې بندیز لګولی دی. ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم وایي
دیکھیے جی بچو کے لیے اچھے کھلونے بھی اویلیبل ہیں. یہ جو ٹائی گنز وغیرہ
د ماشومانو نور د لوبو خ سامانونه هم شته. د پلاسٹکو د ټوپکې تمانچې ماشومان سخت دریزه تاړوي. په ټوله نړۍ کې د نفسیاتو پوهان په دې نظر دي چې د لوبو لپاره ټوپکې او تمانچې په ماشومانو بد اغیز کوي. ماشومان لا په کتابونو رنگونو او نورو خوشیانو باندې ساتيره پکار دي. د لوبو د تمانچو او ټوپکو د بد اغیز په وجه مو په دې بندیز لګولې ده.
یي بچون کو کې جو روزانات ہیں ان پہ منفی اثرات ڈالتی ہیں اس وجہ سے اس پہ پابندی لگائی گئی ہے.
دا د پیخور د پیپل منډي بازار دے چرته شي د اختر په ورځو شپو کې د خپو د خودلو زی هم نوي. په دغه بازار کې د لوبو ټوپکې او تمانچې د پخوا راهسي خرسي. دغه دکانداران وایي د وسلو پر رنگ د لوبو سامانونه خرڅول ښه کار نه دی. خو په کار وه حکومت د بندیز د اختر د ورځو شپو نه ډیر وړاندې لګولې وې او هغه ځایونو کې د بندیز عملي کړی وې چرته نه چې په لویه پیمانه دا شیان راځي.
دا ښه کار نه دی. ښه کار نه دی جی. خو لیکن کم از کم د دې به ماته مخکې باقاعده پولیس به راتله. موږ ته به وینا کوله چې بھائی دا شی تاسو بند کړئ مره غواړئ. موږ به بل مکمل بازار به بند نه پیراو. د دهشتګردۍ یو نه حدا کړه. موږ خو دې خبرې خلاف یو. دغه خو نیو ملګري خو نیو. خو کم از کم لکه حکومت ته دا پکار دی چې ولې مثال په طور په دې باندې په کرونو روپۍ ټیکسونه علی کړ او په ډایپورټ باندې مته دوی اربونو روپۍ ټیکس جمع کوي ولې نه جمع کوي. هغه پکار دی چې دوی بند کړي. هغه ځای کې وته شاید موږ لمره کوي دا لره کې ځای کوي. خبره ختم.
دوی چې اختر ته دوه ورځې یا درې ورځې پاتې شي نو دوی ویره لکه پابندي ده. پې مخکې د دې نه یو قسم نه غږ کړی نه کمشنر غږ کړی دی نه تاڼۍ والا غږ کړی دی نه کوم دی مارکیټ چې دی نه بل داسې یو کس غږ کړی دی چې کوم لکه د حکومت وګړی دي. هغوی موږ سره یو قسمدار نه رابطه کړی ده نه دغه کړی چې داسې پابندي ده. خو چې کله دوه ورځې درې ورځې پاتې شي بیا به دوی راشي دوی به دوکاندار بیا تنګ کوي. او دلته دوکاندار ساسیت دی. ټول چې کوم دی د دوه لکو یا درې لکو روپو مال راوړي. نور مالونه خو چې کوم دی په لاهور باندې کنټینر دغه کېږي په کراچۍ باندې کنټینر دغه کېږي. یو کنټینر دوی 20 لک روپۍ سیوالي د وسلې دغه کوم چې دا پلاستیکي وسله ده د دې دوی 20 لک روپۍ سیوالي.
یو شمیر مدني فعالان هم په دې نظر دي چې د وسلو په رنګ د ماشومانو د دې لوبو د سامانونو لوجي د ماشومانو په نفسیاتو بد اغیز پریوزي او په کار د حکومت په دغه کاروبار باندې په مکمله توګه بندیز ولګوي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوس اردو شمالي وزیرستان ته چرته چې حکومت وایي ډېر زر به په دغه سیمه کې یو انډسټریل سټیټ په جوړولو لاس پورې کوي. خو بیا ځینې کارپوهان وایي د وزیرستان په ګډون قبایلي سیمو او افغانستان کې د بدامنۍ حالات او د فاټا پاړه د اسلام آباد پالیسي دا ټول هغه څه دي چې له وجې په وزیرستان کې یاد انډسټریل سټیټ نشي کامیابېدی. اسرائیل مومن په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
د پاکستان حکومت وایي په شمالي وزیرستان کې د صنعتي علاقې یا انډسټریل سټیټ جوړولو لپاره یې شاوخوا 15,000 کنال ځمکه اخیستې او پر دې به په راتلونکو دوه میاشتو کې کار شروع کړي. خو د اقتصادي او کاروباري چارو پوه اکرام هوتی وایي د یوې صنعتي علاقې لپاره چې د سړکونو، بجلی، بنیادي تعمیراتي ډانچې او کوم ماحول ضرورت وي، نو هغه هر څه په وزیرستان کې نشته.
صنعتي زون د کامیابیدو امکانات چې دي هغه په دې اړه لري. درې سیزونه شته کنه. نمبر ایک چې هلته مارکیټ شته کنه، مقامی مارکیټ چې هغه سیزونه چې کمل ته جوړیږي هغه به استعمالوي. صفا ظاهره دا مارکیټ نشته، بولے کہ التا خو ټول خلک چې دی هغه طرح ګری زپل دی او التا کې بمون خلاص شوی دی او پتن شون شوی دی. دویم هغه لپاره ضروری چې دا هغه کې 10 زنه جوړ شي چې هغه ډیر ارزان وي، یعنی التا بیزنس مفت وي تقریبا کارخانو ته، او التا کې ټیکس نه بالکل نه، نو بیا هم امکانات دی خو التا بس لیبر څنګه بوزه
همدارا سرګندونی له وزیرستان سره تعلق لرونکي لیکوال محسن داوړ اهم کوي او وایي چې دوی په سیمه کې اوس هم وسلوال شتون لري، ډرون بدون کیږي او افغانستان کې هم حالات خراب دي. نو په داسې حالاتو کې د حکومت لخوا د صنعتي علاقې جوړولو اعلان یو ډرامه ده چې هدف یې نړۍ ته دا تاثر ورکول دي چې په وزیرستان کې اوس حالات ښه شوي. نوموړی وایي تر څو چې قبایلي سیمې د وسلوالو د تربیتګاه په توګه کارول کیږي او قبایلي سیمې په قومي بهیر کې نوي شامل کړل شوي، نو تر هغو هلته صنعتي علاقې، سپورټس ګراوندونه او میلې نشي فعالېدای.
چې د زربېزه په پرشن د پسوم دلتا ډرون حمله کی کیلا کی دی، دلتا سرایزر و جل کی کیلا کی دی، نو تر څو چې دا پالیسی د پاکستان د ریاست نی واضح شوه چې په دې زمونږ د افغانستان سره تعلق په کم بو دی زده مخ په وړاندې تلل کېده، نو موږ په دې فاتا ترڅو کوو فلال خو د فاتا د مینسټریمینګ چې کوم خبره و هغه مغي برته واپس اخیستل، نو هغه باندې مغي فلال غلی شوی دی. زمونږ باغې نه پس په دې باندې بالکل پرمیر امه چې باقي د صنعتي زون چې کوم دی پدې کې زمونږ د ریاست سیریس دی.
خو له وزیرستان سره تعلق لرونکي ټولنیز فعال مامور جان دوړ بیا وایي په سیمه کې یې پوره امنیت دی او حکومت ورته ویلي دي چې په سیمه کې د ډیمونو جوړولو او د پاکستان چین اقتصادي کاریډور سره به د یادې صنعتي علاقې د بجلی او سړکونو ضرورت پوره شي.
تاسو وګورئ جی چې کوم ځای کې هم انډستریال زون جوړیږي کنه، کا په کې پی کې دی، کا ګډون کې دی، کا نور په پاکستان په مختلف سیمه کې دی کنه، نو یو سی هم پوره ډیولپ نه وینو چې کله هم دلته دا کار په شروع شي. لکه اوس ځکه پیسې پیمنټ شوی دی کنه، چې دا کومه 5000 کانال ځکه ورته حکومت اخستې دی کنه، نو اوس چې څنګه په دې باندې عملی کار شروع شي نو دې سره به روډونه هم راشي، بجلی به هم راشي، ورسره ورسره به دا کارونه کمپلیټ کیږي.
د برسال کې دا چې د قبایلي چارو څنګه یا فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي پر اتلون کو دو میشتو کې به په میرلی کې د صنعتي علاقې په جوړولو کار پیل شي او د 2019 کال پورې به یې پوره کړي. له وزیرستان سره تعلق لرونکي د حکومتي ګوند غړي محمد نذیر تیر روز مشال ډوته ویل چې له دې صنعتي علاقې سره به د وزیرستان شاوخوا 25,000 خلک په روزګار شي او دلته کې به د کرومایټو او سیمټو فیکټریانې هم ولګي.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
پا اتمنټه د پاسا 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
پا 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
پا پاوکم 3 بجو،
هارون باچا هنري غړې
پا اتمنټه د پاسا 3 بجو.
د خبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف وايي په خپل دور حکومت کې تعلیم ته خاص پام کړی دی او د تعلیمي شرې د جوړولو سره سره په سلګونو سکولونو ته بنیادی اسانتیاوې هم ورکړې دي. دغه اړه باندې فرخنده اسد نور معلومات راکړي.
د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف ګوند حکومت په واک کې د راتلو سره په صوبه کې د تعلیم عام کولو خبره کړې وه او د دغې لپاره یې په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي اعلان کړه چې دا شان په صوبه کې زیات پام تعلیم ته ورکړي. خو د دغه صوبې تعلیمي کارپوهان وایي حکومت تعلیم ته پوره پام نه دی ورکړی. د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي حکومت تعلیم ته هغه سي توجه نه دا ورکړي څنګه چې په میډیا کې داوه کوي.
چې آیا واقعي دغه شیونه چې د کوم دوی داول لري دا واقعي په هغه عمل کې راغلي دي کنه؟ ځکه چې دا شیونه چې کوم دي تر اشتیارو ها د پوره خو تقریبا سوم میاشتې دوی نیمه نیمه پانا په هر یو اخبار کې دی اردو مجلو او کې اخبارونو کې او رسمانو کې او انګریزي رسمانو کې دا داوا دغه شان ته چې په تاکي مې ته اشاره وکړه خو شیونه باندې منسوبه په دوی جوړه کې وي او ځنه زیبه عملي کړې هم دا څه نه وایم چې نه به یې کړې تر په دې ځنه سکولونو کې کړې دي خو هغه تجربه هم دا داسې ډیره خوشګوار نه ده
موجوده حکومت دا هم وای دوی په بجټ کې د استادانو تنخواوی زیات کړی دی دوی ته روزنه ورکړی دا په سکولونو کې د استادانو د حاضرې د یقیني کولو لپاره د سار یو نظام هم شروع کړی دی خو استادان بیا وای دوی د موجوده حکومت نه یو شمیر ګیلې لري د بنو یو استاد ډاکټر محمد جمشید وای
دا انصاف نه چې رقم دی مو سره کوي ته کمپنسنټری لونز په تیر یعنی په 2015 بجټ کې دی کمپنسنټ لونس دغه چوبای د 16 او د 17 په منځ کې کم ډیفرنس دی دا وتاوس لمون درکو یعنی اول نوټیفیکیشن اوس خو د بدقسمتۍ نه فینانس او هغه دون لوز نسا شو کی چې هغه کلیر نوټیفیکیشن اوس او ستاسو روس پر راغي یو روپی پیدا ملو نه شول
بلخوا د تعلیم په اړه د صوبای اسمبلی د سټانډینګ کمیټې مشر محمد عارف وای دوی په زرګونو سکولونو کې بنیادی سہولتونه اور کړل او د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو کمپاینونه یې وچلول
ګورنمنت راتلو سره نمبر کې کوم هغه ټایم کې د بجټ چې کوم دی د تعلیم چې کوم بجټ او د مخکې په نسبت هغه مونږ ډبل کړو بیا په هر بجټ کې مونږ د دې ته چې کوم دی دغه بجټ سیوا کړی دی خو پریکټیکلی چې کوم کارونه شوي دي هغه ډېر زیات زبردست ما په تاریخ کې په ویزل باندې ایجوکیشن طرف ته کوم توجه ورکړی شو او هغه د دې د خبر حکم د مشن فیسلټیز حواله سره په کے پی کے په دې سکول کې ټیچرز چې کوم الریډي موجود دي دا وی مطابق مغي وی چې موږ ته د فاندنګ چې کوم دی دا چرته تاریخ کې نه شوی
صوبای حکومت ادا هم باید وی په لورو پرتو سیمو کې تعلیم ته زیاته توجه ورکړي دا او د غلطي د تعلیمي پرمختګ لپاره یو شمیر پروګرامونه شروع کړي دي خو ځینې په هان بیا وای د موجوده حکومت تعلیمي ایمرجنسي اعلانولو باوجود لا هم په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي
فرخند صدر راپور موریدا اوس ورزو خیبر ایجنسی دا چته چې تعلیم د سانګي چارواکي وای چې ځای او نړیوالو مرستندو ادارو ور سره د ورانکړل شو سکولونو د بیا ودانې د لپاره مرسته کړې ده او دوی تر اوسه پورې یو شمیر سکولونه بیا آباد کړې دي خو د سیمې خلک وای چې په دغه سکولونو کې اوس هم اسانتیاوي نشته فرحات شنواری نور معلومات راکړي
د خبر ایجنسی د تعلیم محکمه وای چې ځایی نه دولتي ادارو او نړیوالو امدادي ادارو ور سره مرسته پیل کړې ده او د خبر ایجنسی په باړه کې یو شمېر ورنشوي سرکاري سکولونه بیا رغوي او هلته د تعلیم د بیا بحالۍ لپاره کار پیل کړی دی په دې حکله د خبر ایجنسی د تعلیم محکمه مشر افسر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته وای
په فولی ډیمیج کې زمونږ سره جی جی پی ډیر مرسته کړې ده 116 کورونا خستی دي په کې 10 کورونا کمپلیټ دي مونږ ته هند ور کړی دي او په کې شپږ کمرې جوړې دي هر سکول کې وسره دو به تنظیم وي او شپږ کورونا پاتې دي عام کمپلیټ دي مونږ ته دا روزنه باید به هغه مونږ ته هند ور کړي
نموډي ویل چې په باډه کې په خزینه سکولونو کې د کومو جنکو حاضری 80% وي نو هغه ته به میاشتنې وظیفه هم ور کوي او د باډه شاهد پردای وای چې په باډه کې سکولونه آبادیږي خو هلته اوس هم پوره سہولتونه نشته
ډیر ماشومان ډیر په زیاده سره سکولونو ته راغل او داخل شول نو دا سې چې لکه څومره وخت چې سکولونه غوښل بده کې بیا سکولونه وران شول نو لازم خبره چې سہولتونه ډیر سکولونو کې ډیر کم دي ځکه چې اکثر په ټینټ سکولونو کې لاګیا دي هغه کې ګرمي وي یخني وي ماشومان هم تکلیف وي فرنیچر هم ډیر سکولونو کې نشته استادانو یا مالک مکان څنګه سپخ خپل خپل مدد آپ کے تحت باندې سر نه سر کار کړي خو بیا هم کمی ډیر دي
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمه چارواکي وای چې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت یوازې په باډه کې خوښه درې نوې سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولې وو او د تعلیم لړۍ پکې ودرېدلې و خو اوس د تیر یو کال رئیس پکې د امنیت وضع ښه شوې ده او د تعلیم حاصلولو لړۍ روانه کړې ده فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سویوش په لنډو سپو 2113 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
اوریدونکو درنګ شبیل په پښتونخوا کې د سهار لسنیمې بجې کېدونکې دي. د سره لم ممن نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ورته د قامي نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکي وړاندې کوو.
پاکستان وایي له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د ازغن تار لګول له ترګرې سره د مبارزې او امنیت لپاره ضروري دي. د پاکستان د مونتور وزارت ویان نفیس زکریا پرون مشالې ډوتمل چې کابل او اسلام آباد دواړو پر دې اتفاق کړي چې ترګري د دواړو شریکه مسله ده ول یو بل سره په ملاتړ بر دي مخ نیسي. د پاکستان مونتور وزارت د بلوچستان په پنځګور کې د ایرانی ډرون الوتکې در غورځولو په خلې کړي. د مونتور وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان هوایي ځواک دغه ډرون هغه مهال وویشت چې څه وخت یې د پاکستان د نلاله دریو نه تر څلور کیلومتره پورې الوت کاوه. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د ټای ګنز یا کلونا وسلو پر خرڅولو بندیز لګولې. پروند پیخور مرسل کمشنر ثاقب رضا اسلم مشال ډوتول چې د قانون یو سل څلور څلوېخ تمه ماده لمخې دغه بندې ځکه لګول چې نقلي ټوپک او تمانچه د ماشومان په نفسیاتو بد اثرات غورځوي. روپای ټولنې د دې هر کله وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به نن د ولسي جرګې او ولسوالۍ او شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موسل کې یو تاریخي جومات نړولې دی. النوري جومات چې مناره یې ډېره لرغونې وه د چهارشنبې په ورځو په بمونو والوزول شو. او په لندن کې روان د هاکۍ نړیوال کپ د کوالیفاینګ مرحلې په کوارټر فاینل کې نن پاکستان د اولمپیک چمپیون ارجنټاین سره لوبه کوي.
مهم خبرونه مور د اردوونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چر فتنجوم پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مهمه برخه وړاندې کړه.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لري چې پاکستان کې کله هم سره تر هغه پیښه کیږي نو د هغه چرته نه چرته تړاو د افغانستان سره وي. او اوس خود د داعش ډلې موجودګي هم په افغانستان کې ثبوتونه موجود دي. پاکستان نه تښتیدلې وسله وال هم په افغانستان کې پټ دي. د دواړو ملکونو ترمنځ 200 کیلومتره پر اوږده پوله آزاد تګ راتګ او موثره نظام نه کېدل وجه افغانستان کې پټ سخت درست تر هغه د پاکستان سلامتۍ لپاره خطر ده. ادارې وایي چې بلخ افغان حکومت په خپل ملک کې بے ثباتۍ تور هم په پاکستان لګوي. نو د دې صورتحال په شامنظر کې پاکستان همیش دا غوښتنه کړي چې په دواړو ملکونو کې تلپاتې امن لپاره د پولیس سمبالښت نظام د ښه وکړی شي. خو د افغان حکومت د نه منلو له وجې دا معامله د ځنډ ښکار شوې. ادارې په وینا خو د پاکستان سلامتۍ یقیني کولو لپاره پاکستان په خپله افغانستان سره پر پوله ازغن تارونه لګول شروع کړي چې تر اوسه پورې پکې په 10 کیلومتره پورې ازغن تارونه لګول شوي. او دا شنبه په مختلفو مرحلو کې د افغانستان سره پر تړلي پوله ازغن تارونه لګولی شي. ادارې زیاتوي چې محفوظه پوله د دواړو ملکونو په ګټه ده. په سیمه کې تلپاتې امن لپاره د پولې محفوظه کولو مؤثره نظام ضروري دی. داسې سره به غیر قانوني تګ راتګ ختم شي او خلک به په قانوني توګه پاکستان ته راځي. او دا شان افغان ولس به هم د ضابطو تر لاندې راشي او د افغانستان لخوا په پاکستان مداتور هم نه لګول کیږي. ګنې چې د افغانستان بے ثباتي د پاکستان له وجې ده. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې هر کال د بشکال بارانونو سره چې چرته په سخته ګرمۍ کې کموالی راشي موسم ښه شي او د دې له وجې ځمکې تر لاندې ذخیره او فصلونو لپاره فائدہ مند وي. هملته بیا دغه بارانونو له وجې ډېر مشکلات هم رامخته شي. ادارې وایي چې د تیز بارانونو له وجې د کچا او زاړو کورونو چتونه راغورځېدو د بجلی تارونه نه کړن لګېدو له وجې ډېر خلک مړه شي او سیلابي اوبو له وجې کچا کلو ته زیان ورسي. ادارې په وینا په پنجاب صوبه کې د طوفاني باران له وجې مختلفو پیښو کې 9 کسان مړه شوي او په ګڼ شمېر کې زخمیان شوي دي. همداشان پسند کې هم تیز هواګانو له وجې د بجلی او موبایل سیګنل ستنې راپرېوتې دي. ادارې زیاتوي چې بارانونه نه شي نو د بجلی نظام متاثر شي او په مختلفو علاقو کې بیا په ګنټو ګنټو بجلی نه وي چې له وجې انساني ژوند ټپ ودرېږي. همداشان کلاو اسمان ته لاندې کسان اسماني تندر راپرېوتو له وجې مړه شي او همدې سره ولس په بارانونو کې د چتونو راپرېوتو د بجلی تارونه پر ځای کولو لپاره لوړان د هي سالي زالي نه کوي. ادارې خلک کوي چې په شګال بارونو شروع کې دوه نوړان دي د احتیاطي لار خپلولو رجحان نه خو په حکومتي ستشته او نه په ولس کې پوهه ده. په دې لړ کې حکومت یو موثر پلان جوړول پکار دي او د میډیا د لارې په ولس کې پوهه راوستل پکار دي چې زیان کم نه کم کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نیوز ویک مجله په یو لیکنه کې د یو امریکایي چارواکي خبر راخستل شوې چې ویلي دي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره پاکستان پلو د یو سخت پالیسۍ پر جوړولو کار کوي. بلخوا د هفینګټن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې په افغانستان کې روانې جګړې ته د یو لرغونپوه د شننو په رڼا کې قتل شوې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون باچا اورو.
د نیوز ویک مجلې لیکنه وایي دوه امریکایي چارواکو رویټرز اجانس ته ویلي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره غواړي پاکستان پلو د امریکا پالیسی سخت کړي. د امریکایي چارواکو په خبره ده د کار هدف له پاکستانه د افغانستان دننه د کیدونکو وسلوالو بریدونو مخه نیول دي. له دوی څخه یو یې چې نه یې غوښتل نوم یې واغستل شي رویټرز اجانس ته زیاته کړې. په تیرو وختو کې دوی نو خبر چې پاکستان پلو د امریکا حکومتي تګلاره څه ده، خو په دغه اړه نوې پالیسي باید دا خبره روښانه کړي چې د امریکا له پاکستانه رسمي غوښتنې څه دي. د دې خبرونو په عکس العمل کې په واشنگټن کې د پاکستان سفارت یو ویان عابد سعید ویلي پاکستان پلو د امریکا سخت پالیسي به د سیمه ایز امنیت ښه کولو له چارو سره مرسته ونه کړي. نوموړي همداراز ویلي د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د فعالو وسلوالو د ځپلو لپاره هغه څه چې په وس کې وو کړي دي، او دا چې د افغانستان د ناامنه وضعیت لپاره پاکستان ته ګوته نیول سمه خبره نه ده. بلخوا د هفینګټن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې هم په افغانستان کې روانې جګړې ته کتنه شوې. په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وینې توی شوي، د امریکا مالیه ورکوونکو بې درېغه پیسې مصرف شوي، او ځکه نو د دغه جګړې د موخو او لاسته راوړنو په اړه پوښتنې باید وکړل شي. لیکنه کاږي د امریکا په دواړو سیاسي ګوندونو کې د رائے غالب پاتې شوې چې ګواکې امریکا باید په افغانستان او همداراز د منځني ختیځ په یو شمېر هیوادونو کې لوی سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او امنیت یې هم ټینګ کړي. په لیکنه کې د یوه لرغونپوه ریټایرډ کرنل انډریو بیسویچ له قوله ویل شوي د افغانستان جګړه د امریکایي تاریخ په تر ټولو اوږدې جګړې بدله شوې. لیکنه زیاتوي نوموړي یوه پوښتنه کړې چې څو کلونه مخکې باید راپورته کړل شوی وای، او هغه دا چې امریکا ولې په ترهګرۍ ضد جګړه کې تر اوسه بریا نه ده ترلاسه کړې. لیکنه په ځواب کې وایي کېدلی شي دغه جګړې لپاره امریکا ناسم اپروچ خپل کړی وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره د پاکستان په وړاندې خپل پالیسي سختوي. رویټرز خبري ایجنسی په دې اړه لیکلي دا کار د دې لپاره کیږي چې پر پاکستانی ځواکونو فشار واچول شي چې په خپل هیواد کې دا هغه وسلوالو پر ضد ګامونه واخلي چې په ګاونډي افغانستان کې بریدونه کوي. د رویټرز خبري ایجنسی د راپور مهم ټکی د بشیر ګواښناو.
رویټرز خبری اژانس ته چارواکو د نوم نه خو دو په شرط ویلي چې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې پالیسۍ کې د ډرون بریدونو زیاتول شامل دي. همداراز پاکستان سره د مالی مرستو کمول او د هغوی لوی اتحادي حیثیت پر ختمول هم غور کیږي. په همدې حال کې ځینې نور امریکایي چارواکي د دې ستراتیژي بریالیتوب ته ډیر خوشبین نه دي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې دوی وایي په تیرو کلونو کې پر پاکستان د وسلوالو د ختمولو لپاره امریکایي فشارونو کار نه دی کړی. رویټرز خبری اژانس لیکلی څېړونکي فکر کوي چې په پاکستان کې د خوندي ځایونو د موجودیت له وجې طالبانو سره تړاو لرونکي وسلوال په افغانستان کې بریدونه پلانوي او تر حملو وروسته بیرته خپلو خوندي مرکزونو ته ځي. اسلام آباد په سختۍ سره دا ردی او د امریکایي چارواکو پر دې داوا غوسه کیږي چې وایي د پاکستان جاسوسي اداره ISI د حقانی نیټورک یا شبکې سره اړیکې لري. پر دې ډلې افغانستان کې د څو خنړیو بریدونو تور پورې دي، خو پاکستان وایي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو پوځیان او ولسی وګړي قرباني شوي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې امریکایي حکومت د افغانستان لپاره په یو سیمه ایزه ستراتیژي کار کوي چې د جولای میاشتې په منځ کې به یې وړاندې کړي. یو چارواکي رویټرز خبری اژانس ته د نوم نه خودو په شرط ویلي چې د پاکستان په اړه د امریکا ستراتیژي کله هم پوره واضحه شوې نه ده، خو دا اوسنۍ هغه باد څرګنده کړي چې واشنگټن له اسلام آباد څخه غواړي. په دې لیکنه کې راغلي چې پر دې مسله په امریکا کې چارواکي واخله نه دي. دوی فکر نه کوي چې د فشار اچولو او خوشحالولو پالیسی په یو ځای چلی دی شي. د دوی په وینا بیا هم امریکا په سیمه کې د یو ملګری په توګه اټمی وسلې لرونکي پاکستان ته ضرورت لري. بلخوا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت کې په دفاع وزارت کې د مرکزی ایشیا پاکستان او افغانستان برخو مشر ډیوډ سیډنی رویټرز خبری ایجنس ویلي چې د دوی په وخت کې له پاکستانه د ستراتیژیک ملګری جوړول بې نتیجې وو. داغه په وینا د هڅو د پاکستان رویه نور هم پسې خراب کړه. په دې اړه هم پوښتنې راپورته کیږي چې آیا پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د امریکا اتحادی دی او کنه. پاکستان ته په 2004 کال کې دا درجه ورکړل شوې وه، که څه هم دا یو سمبولیک حیثیت دی. خو رویټرز خبری ایجنس لیکلي چې که امریکا ته دا درجه واخلي نو دا به د اسلام آباد لپاره لړزونکي وي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له 2002 کال راهیسې له امریکا څخه 33 ارب ډالر ترلاسه کړي دي، خو اوس امریکایي چارواکي د نورو پیسو په نه ورکولو غور کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیر سخت روانې تیر یا هر څه کې
زوښ په کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
رویټرز خبری ایجنس د یو شمیر امریکایي چارواکو له خولې لیکلي د صدر ډونلډ ټرمپ انتظامیه افغان جګړې ته بیا کتنې نو وروستو په خپل ستراتیژۍ کې پاکستان ته هم توجه ورکړې ده او دغه هیواد پر وړاندې خپل پالیسی سخت کړې ده. په دغه اړه باندې نور معلومات د ملیحه امیرزاده په راپور کې وو.
په واشنگتن کې چارواکو د نوم نه خودو په شرط رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي د امریکا ستراتیژي په دریو صورتونو بدلېدای شي. یا خو به واشنگتن اسلام آباد باندې مالی امداد بند کړي، یا به ډرون بریدونه زیات کړي، او یا به له پاکستان نه د مهم غیر نیټو ائتلافي هیواد هغه حیثیت واخلي چې په 2004 کې ورته د جارج بوش انتظامیه ورکړو. امریکا غواړي چې پاکستان د هغو وسلوالو ډلو خلاف ګامونه پورته کړي چې په مبینه توګه له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه پلانوي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وای ک امریکا دا غنی چې د ترهګری ضد د پاکستان پالیسی هغه نه ده سرنګه چې دوی غواړي، نو امریکا له پاکستان سره مالی مرستې کمول شي خو تعلقات ورسره بیخي نشي ختمولې.
امریکا کې پاز یې بي چوائس نه هي کہ وہ پاکستان کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹلی افغانستان کے معاملے کو ٹھیک کر سکتا ہے.
امریکہ نے شکولے چھ دا پاکستان بغیر یوازی یا لہ ہند سرا یوزے دا افغانستان مسئلہ سمکڑی. دا پاکستان جغرافیائی موقعیت ہغه سدی چھ دا ہواتا گٹھ رسوی د دی بعد پاکستان طرح گرے زت پالیسی باندی س خاص اثر نہ پریوزی، ځکه چې هغه له امریکایي امداد سره نه ده تړلي. کله امریکا سره یې تعلقات خرابېږي نو پاکستان به چین او روس ته مخ وکړي. دویم دا کې دی شي چې امریکا زیات ډرون بریدونه وکړي چې مخکې هم ور باندې د پاکستان اعتراض وو. د ډرون بریدونو علاوه امریکا په پاکستان کې څه قسمه کاروایی نشي کولی. دا به عقلمند ګام نه وي او ورسره به حالات نور هم خراب شي.
حسن عسکری وای پاکستان ته د امریکا مالی امداد ورلمخه کم شوې دي، او وی ویل دا اندازه لري چې پراتلونکو کې به واشنگتن اسلام آباد ته وای چې هر قسمه پوزي سامان به تر په پیسو اخلي، نو ځکه دا په پاکستان یو قسمه فشار اچولی شي چې تعلق یې نیخ پنیغه په پاکستان کې د وسلوالو د موجودګۍ له تور سره تړلې دي. خو د پاکستان سینیټ د بارنو اړیکو قائمه کمیټه مشره نوسد صادق وای تر اوسه داسې خبره مخې ته نه دراغلي. دا یوازې یو رپورت دی نو د تبکتل ویشه پراتلونکو کې امریکا صدرېس خپلوي. هغه وویل د ترهګریزه جګړه کې پاکستان تر خپل وسه کار کوي.
مسئلہ ہے پاکستان کا،
تاسو معلومه ده چې په پاکستان کې مسلې دي او مون خپل کوششونه کوو. مون اول ضرب عذاب کاروایی وکړه، اوس رد الفساد جاری دی. د ترهګرۍ په مخنیوي کې مون کافی پرمختګ کړی دی. د وسوالو ټکانې مو تباه کړی دي. پاکستان چې څومره کولې شو هغه یې کړی دي. تر 2000 زیات کسان مو وجل شوی دي، نو ځکه باید د پاکستان ستاینه وشي چې مون کوشش کوو او په سم لار روان یو. نو دا ویل چې مون هیڅ نه کوو او او امریکا به سخت عربی خپلوي ګورو با چې دوی به سوای نو سات صادق ویل پاکستان له امریکا سره په خوانی دفاعي او ستراتیژیک تعلقات لري چې لپاره ډیر مهم دي د پاکستان پاړه د ټرمپ انتظامی پالیسي خبره پرستو کې وار په وار مخې ته راغلي د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس روانه میاشت د امریکایي سینټ د پوځي خدمتونو کمیټه ته ویلیو چې د افغان شخړې د حل لپاره یو سیمه ییز کړن لاره ضروری ده او د افغانستان پاړه جوړیدونکو پالیسي کې به پر افغانستان د پاکستان او هند ترمنځ خرابو تعلقاتو پریوتونکو اثراتو ته هم پام کوي تمدا چې دغه سیمه ییز ستراتیژي د جولای تر نیمایي صدر ټرمپ ته وړاندې شي چې د دفاع وزارت ور باندې کار کوي
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی
د موسیقي استادان په څه حال دي
خوړو نه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغی
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
اردن کو سوخ شوی د زمونږ د ونیز خبرونه مشالنه د باچا خان د عدم تشدد د تحریک د مبارزینو پاړه د خبرونه په دغه لړۍ کې نن د قامی مبارز فضل رحیم ساقی د جون او دغه د زیار پاړه باندې اورو راځي چې د فضل رحیم ساقی د جون او کارنه خبر شو
ستړي مشه اوریدونکو د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د ملګرو پړه د خبرونو په دې لړۍ کې ز شاهین بنيره
او ز مليحه میرزاده تاسو ته هر کله وایو شاهین په تیر خبرونه کې مونږ د عدم تشدد د کاروان د نوموړي غړي لیکوال او پوهان مولانا فضل محمود مخفي سره پړه خبرې کړې وي نن را سره د چا پړه معلومات شریکوي
ملیحانند باچا خان د یو کلک ملګری قامی مبارز انقلابی شاعر او نثر لیکون کی فضل رحیم ساقی په ژوند او مبارزه خبرې کو
خا د ساقی صاحب نوم خو ما هم اوریدلې دي دا ډیره خوي چې د قام لپاره د غوی د مبارزې او خدمتونو نه خبر شو
فضل رحیم ساقی په کال 1904 کې د چرسدی پر رزړو سیمه کې زیږیدل او د محمد زو د کنال خیلو قبيله سره تړاو لري روستو بیا د هغه پلار د 400 ورده ګوسیمه ته کړه کړې و هغه تر سلورم جمعات پورې زده کړې کړې وي خو ډیر ګرځیدل سړی وو او ډیره مطالعه کړې و د هغه د ابتدایي جون پړه نور معلومات د سیډنکار ډاکټر زبیر حسرت نه او
د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک ډیر لک ننګ او څنګه مارکس قربانه اور کوم کې مرګ او د باچا خان په دې ځای ته ماجو له څنګه چې په نور ملګرو ته ماجو او څنګه چې نور خلکو ته ویل چې تاسو خپل لیکل کې د خپل روزګار شي لیکل د خپل دغه روان تاریخ کې د شان کې ساتي چې څنګه ویل ساتي چې څنګه لیکلي دي ته په جیر کې لیکلي کې د بهر کې دي دومره زیاته مطالعه کړو و چې د اردو نه ترجمه هم کولی زه چې د نظر په خطونو کې د په مزاینو کې دا په کتابونو کې د نقيب د اردو د مزاني د ترجمه ماري دلي دی او موږ څه کړی دي هغه یو ډېر ښه شاعر او ډېر قابل مبارز او ډېر بچا خان به د سردار عبد المالک یا د نورو ملګرو سره چې چرته هغه د حکم او کوچې لار شه دوره او کې د کارم پتیا او د رسول خان او وزیرستان او بنو او لکی مورته او چرته به وته حکم او او دا ټول ډېری مغلي کلی دا او هغه په خیاس او حالات باندې کلی دي
یعنی د خدای خدمتگار تحریک د نورو مشرانو په شان فضل رحیم ساقی هم د خپل قومي شاعر په زور ولس را بیدارولو او د خپل نثر په وسیله د خدای خدمتگار تحریک د مشرانو او غړو د قربانو کیسې خوندي کولې
بالکل ملیحا ساقی صاحب د خپل قامی مبارزې لکبله یو شکاله د برتانوی راج په جیلونو کې تیر کړی دی، خو په جیل درنه او بهر د لیک لړۍ هیڅ کله هم نه درولې او پښتو ادب له د یو شمیر کتابونو ډالې ورکړې دي. په دغه اړه ډاکټر زبیر حسرت وای
او بچا خان باندې هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، خپل کتابونه ډېر لیکلي دي، یو شاعري هم کړې ده. دغه ټول شاعري چې کوم دی نو د ننګ او د کام او د ملک او د ولس شاعري ده. زما په خیال چې دومره مقدار کې او معیاري شاعري به په خدای خدمتګار صاحب کې د بل شاعر نه وي څومره معیاري شاعري چې ده. نلیم ساقي صاحب ده، ساقي صاحب هم په خپلې شاعرۍ په زور باندې د باچا خان کوم د سب او الله کی بار نه زم ته خلک به را به دار ول را پارول به او د خدای خدمتګار ته ګمارول او لمسول دا غو د شهر چې کوم دی د مزمو چاپ شوی دی یو ډک جام او بل نیم جام. په ډک جام کې دا ټول قومي شهر دی، وطني شهر دی، زنداني شهر دی. کینځه کال کې د مور ته کړل په شپک کال کې کړل سختې ته کېږي چې دې زیات وهل خو دې یو ځل مې لیکل کول لا څه مکور کې نه کور ولا راته چې په سلې کې ما ورته ویل چې دا زه هغه څه لیکم چې په ما باندې کېږي چې یو څه په کام باندې کېږي. نو یې راته ویل چې ستانه بغیر چې زمونږ په کور باندې څه کېږي هغه مزوګ ما ورته ویل چې هغه فارغتوري کړي.
شاهین ز پدې پویګم چې په دغه وخت کې چې کله په ټول هندستان د انګریزانو بادشاہي و د استعمار پر ضد لیکل آسان کار نه و، ځکه چې یو خود بادشاہ خان تحریک ته عدم تشدد په فلسفه ولاړو او بل خلک هم دومره تعلیم یافته نه و. نو یقینا هغه خلک چې د فرنګیانو پر ضد به د خپل لست تاکونو لپاره आवाज اوچتو نو ارو مرو به د وخت حکومت لخوا د زور زیاتی ښکار کېده.
دا دې بالکل سم خبره وکړه. په دغه وخت کې د حکومتي چارواکو نه علاوه د پښتونخوا په کلو بانډو کې د انګریزانو وظیفه خورو مولانو او خانانو هم د خدایي خدمتګار تحریک پر ضد پروپاګاندا کولې او غوښتلې چې ولس ورسره ملګری نشي. د فضل رحیم ساقي لور مملکت بیبي په دغه لار کې د خپل پلار او کورنۍ د قرباني او پاړه د باچا خان مرکز امن ټي وي ته صدا سه ویلي.
زما پیاتې اړی خیرونه لیکلو زمونږ مور ډېره بهادر ښځه وه، هغه بلا سرویس اتلو مېخې ساتلې وې سړی ښځې ماما به خیال ساتو د پایو نه به زمونږ ډېر زیات هغه جوړېده کنه وړي یو پی او سو فصل به زمونږ اکثر نه کېده اکثر به خلکو رانه یوړه دا زمونږ تر خدای پاکو به کې بابا جانې پرې کتاب کې صفات هم کړی دی او دا خبرې پکې راشي هغه خامخا دغه وي هغه یو ځل چې زما دا مشر ورور نه و ده نو وایي چې دا یو واړه په خرڅوم او دا یو به ساتم. بیا زما ماما راغی چې بابا جان له بل واده کړو او بیا خدای مهربان شو قرض کې روم پیدا شو او ډېر سختې زما مور تېرې کړې دي تم په کور کاڼي ورې دي دي زمونږ سروې وړاندې شوي دي په کاڼو باندې چې زما دا مور اوتښتې دې کوره دا کور پری دي دا اوتښتې او دا دغه چې دا هر څه مونږ ته پاتې دا زموږ خپلو خپلو خلکو.
باچا خان او فضل رحیم ساقی نه یوازې دا چې د یو فکر ملګری وو بلکې د یو بل سره خپلوي هم وي. د فضل رحیم ساقی لور مملکت بی بی وای کله چې باچا خان جلال آباد ته تلو نو هغه هم د ځان سره بوتلی و. د مملکت بی بی نه د هغه وخت ځینې خبرې اورو.
یو ورځ هلته جلال آباد کې نشپاته کنه راوخته وي نشپاته رالی اوس بابا جان بوټي چا بلکې سنبال کړی دي چې ما خام د وخت نږدې شو بابا جان وته وی چې هغه نشپاته بوټي خورا غلی دي ښه ریتا ماته نه وي یا که بوس جر شروع کړی سړی چې آواز کراشه باټی کې وبم راواله یو هم راواله با مسان دلا هغه بوټي کرل شروع کړ اوس چې راځي دا وخت لري ما نور په وته ما خام تیار شو ته ما ستان ته وخت نږدې شو بابا جان اوس ولګي بنگلا کې چا پیر بلپونه بل چې اوس باجا خندا غته راځه خو ته تیار ده ته پسې راځي باجا خان ها یا څه چاله چې راغان دې چې راځو نو بلپونه بل شي وي بابا جان نه جی ما به چوس په تل تک نه تک نه پرو دي نو اوس په پټو کې و نو تیار شو ښه واسو سیمړي کې
بس دا وی د کوټه بد په بلې له زمونږ له کوټه او نو بچا خان ما ته وی څاک سه په دې پلار دی هم زه دې مور ما سره ډیر نه دی یو دومره نه دی چې څه ته وی لکه مور او لور څومره نه دی نو مې خو یې څاک سه بچو کې بیا وی خپل بچو ته نه راته ګرانې
ملیحا د فضل رحیم ساقی زندانی شاعری د وطن سره د مینې او د خپل اولس د خپلواکۍ لپاره د بیداری او مبارزې فکرونه لري. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نور البصر امن وای ساقی صاحب د نظم او نثر دواړو په وسیله د خدای خدمتگار تحریک سره تړلی تاریخي پیښې خوندې کړې دي. نوموړي زیاتوي
ساقی صاحب چې لکه کومنګ داسې وایو چې دا د خدای خدمتگار یو منشیو نو دا به ځای نه وي ځکه د دغه تحریک متعلق لیکل ډیر زیات کړی دی. په نثر کې چې کوي هغه خو په خپل ځای باندې یو تاریخي او علمي حیثیت یې لري، خو که دی په نظم کې لګیا دی شاعري هم کوي نو په هغې کې به خامخا مقصدیت او د تحریک خبره ضرور وي. لکه دی چې کوم د ده مشهور شعرونه دي، کوم د ده د قبر په خزه باندې هم لیکلي دي چې د ځوانۍ عمر چې سو په جیلخانو تیر شو، یا په کوڅو کې د بیننګ پښتنو تیر شو، نه د بچو په خوند خبر شوم نه د مالو متا، د مستۍ خوب د ازغو په بسترو تیر شو. که دې څلورو شعرونو ته موږ وګورو نو په دې کې د تحریک او د هغه د ژوند او د دغه حالو ژلو سره چې کوم دغه وخت چیلنجونه مخې ته وو هغه ټول په دې کې رانغښتي دي.
شاهین دا خو مونږ د خپلو پوهانو نه واورېدل چې ساقی صاحب کامی شاعري کوله او ډیره معیاري شاعري کوله. په نثر کې هغوی څه لیکلي دي؟
ملیحا فضل رحیم ساقی افسانې او ډراماګې هم لیکلي دي چې په پښتون اخبار کې به خپرې دي، او د هغې سره سره باچا خان ته خپل ملګرو ته او خپل خپلوانو ته خطونه هم لیکلي دي چې د خدای خدمتگار تحریک د بیلابیلو دورونو په اړه ډیر قیمتي معلومات لري. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر زبیر حسرت ته ورځو.
چې کومه شاعري کړې ده هغه هم موجود ده، چې کومه ناچاپه شاعري ده هغه ما ټوله کړې ده، او هغې نوم ما ایښی دی لکه څنګه چې هغه خپل کتابونه ډک جام او نیم جام د خپل تخلص په بنیاد ما ولا میخانه نوم کېښوده او پیمانه په پیمانه شاعری چې کوم دی هغه ولا مشال نوم یې یو کتاب لرم هغه هم پکې دانا چاپ شاعري ده، او دغه دوه کتابونه چې دي ما چې دا مو سره شامل شي نو ساقی صاحب یاد پکې را جوړ شي. بل په نثر کې چې کوم دی هغه ډرامې لیکلي دي، ډرامګې لیکلي دي، چا په پښتون اخبار کې چاپ کړي دي، پښتون 1923 کې دي باچا خان لومړی ځنه و چې خالص د پښتو وه، یو د ځامو کتاب وایي اوس موږ چاپ کړی دی، یو افسانه ده پکې او پکې ډرامې دي. په کام کې تعلیم او تربیت او سړیتوب او مهذبتوب راوستل، دوی په تجارت باندې پوهول، دوی په کسب په هنر باندې پوهول، او دوی د غلطو رسمونو رواجونو منی کول، دا د دوی اصلاحي چې کوم دی نو راخلو. نو په دغه بنیادونو باندې ساقی صاحب خپله شاعري او خپل نثر مخکې بوتلی دی.
ښه، د ساقی صاحب کار او زیار ډیر دی، او هر څومره ستاینه چې وشي لږه ده. هغوی د ژوند په اخیری ورځو شپو کې څه کول؟
ملیحا ساقی صاحب د ژوند په اخیری دور کې سمودا د باچا خان سره په جلال آباد کې تیره کړې وه، او بیا خپل کلی وردګو ته راغی. په دغه موده کې د شاعرۍ سره سره خپل یادښتونه هم لیکلي دي. ډاکټر نور البصر امن د هغوی د ژوند د اخیری ورځو شپو په اړه څه داسې وایي؟
د دې خو اخیری ژوند چې دی هغه په ورتګ کې کوم چې دی کلی دی د رجړو میره ده پچا سده کې سر ډیرو ته لنډ دلته د دې اخیری ژوند تیر شوی دی. څه وخت دی په جلال آباد کې د باچا خان سره تیر کړی دی چې هغه کله د خپل کتاب زما ژوند او جیدجهد لیکو نو په هغې کې زیاته امداد چې دی هغه سره ساقی صاحب کړی دی. د دې نه علاوه ساقی صاحب چې دی خپل ژوند په خپل کور کلي کې تیر کړی دی، او زیات لیکل کوم چې د ده د اخرني کتابونه دي نو دا زیات اکثر د خپلو ډایرو نه بیا لیکلي دي په دې اخر ژوند کې. او د دې قبر چې دی هغه د دې د کور خوا ته بالکل د کور مخې ته هدیره ده، په هغې کې د ده قبر دی.
اوریدونکو دا و زمونږ د نن خبرونه راتلونکې اونۍ به د خدای خدمتگار د یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سره راځو تر هغې
د الله پامان.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی.